شنبه د لړم شلمه د نومبر لسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل شو او د خبرونه د ماشام تر وبجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دولش پښنیوي اوریدل شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبری د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې مو د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت په وینا د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ټینګېدو لپاره د ځانګړي امنیتي ځواک له جوړېدو خبرو. بیا به د سولې د عالي شورا د یوه چارواکي په وینا واوري چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیلې کمزوري شوي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. افغان ولسمشر په هند کې له هندي چارواکو سره ګوري. شاوخوا 1500 محلي پولیس د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د امنیت لپاره ګمارل کیږي او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر استعفا ورکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون هند ته ولاړ او ټاکل شوی دی چې د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې له هندي چارواکو سره په پوځي او اقتصادي برخو کې یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. پرون مخکې تر دې چې حامد کرزی هند ته ولاړ شي، په انډونیزیا کې د سیاسي، اقتصادي او کلتوري همکاریو په برخه کې د دغه هیواد له ولسمشر سره یو لړ موافقې لاسلیک کړي. دغه سندونه په بالي ټاپو کې د افغان ولسمشر حامد کرزی او د هغه د انډونیزیایي ساری سوسیلو بامبنګ یتهیونو ترمنځ تر غونډې وروسته لاسلیک شول. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي، افغان چارواکو د افغانستان انډونیزیا د دوستۍ او همکارۍ د سیاسي او خدمت پاسپورتونو لپاره د ویزې د رفع کولو او د دوه اړخیزه سلام مشورو توافقنامې لاسلیک کړې. ولسمشر کرزی د بالي د دیموکراسي ټولنې په پنځمه غونډه کې د ګډون په موخه انډونیزیا ته تللی و چې له هغه ځایه پرونه هند ته ولاړ او ټاکل شوی ده چې په نوې ډیلی او ممبئی کې له هندي چارواکو او سوداګرو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې باندې 1500 افغان محلي پولیس په د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو امن تامینوي. په کورنیو چارو وزارت کې د محلي پولیسو د پروګرام مشر علي شاه احمدزي ازادي راډیو ته وویل دا محل د محلي پولیسو شمیر 3000 ته رسیږي چې تر 2014 کال به شمیر 1500 ته زیات شي او په ټولو ولایتونو کې به د انتخاباتو د امن په ټینګولو کې برخه واخلي. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر ډیوډ پټرایس لخپل دند استعفا وکړه. پټرایس پرون په یو اعلامیه کې اعتراف کړی چې د وادله چوکاټه بهر له چا سره اړیکې درلودي او نور دی غوړه کس نه دی چې د امریکا د استخباراتي ادارې د مشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د پټرایس له واده ودی شکایت لري د ویلي لزانه ډیر کمزور قضاوت شول دی. د سی آی ای مرستیال مایکل مورل د سرپرست مشر په توګه نومول شو دی. ولسمشر باراک اوباما د پټرایس استعفا منلې ده. باراک اوباما په یو اعلامیه کې پټرایس د خپل نسل یو غوره جنرال بللی او ډاډ یې څرګند کړی چې سی آی ای به خپل پرمختګ ته ادامه ورکړي. پټرایس چې پخوا په عراق او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان و، تیر کال د امریکا د استخباراتي ادارې د مشر په توګه وټاکل شو. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي ایران موافقه وکړه چې د خپلو اټومي فعالیتونو څېړلو ته د اجازه ورکولو لپاره به نوې خبرې کوي. د دې ادارې ویان ګیل تودر پرون په ویانا کې وویل د خبرو نوې پړاو به د دسمبر په 14 په تهران کې ترسره شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ویکتورا نولاند په واشنگتن کې په یو کانفرنس کې خبریالانو ته وویل
We will see how this round goes. In the past, Iran has been unwilling to do what it needs to.
وګورو چې د خبرو دغه پړاو څنګه مختزي. په تیرو وختونو کې د اټومي انرژي د نړیواله ادارې له شو هڅو سره سره ایران هغه څه ونه کړای شول چې باید کړی وای. د اټومي انرژي ادارې ته سپارښتنه کوو دغه هڅو ته ادامه ورکړي. له ایران څخه هم غواړو د نړیواله ټولنې د اندیشنو د لری کېدو لپاره ځینې کارونه وکړي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیو امانو د نومبر په 15 د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې خبرداري ورکړه او ویل روان کال له ایران سره خبري شدیدې شوې، البته وروسته تر هغه چې د تیر کال په نومبر کې د دې ادارې یو رپورت خپور شو. د سوریې عمده مخالف ډلې د سوریې ملي شورا د رژیم یو مخالف فعال او تجربه کار کس جورج صبرا د نوي مشر په توګه وټاکه. ای سوای صبره پرون په دوحه کې په یو غونډه کې د مقام ته وټاکل شو. تر ټاکل کېدو لنډه شیبه وروسته صبره د مخالفانو لملاتړ یو غوښتل چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په وړاندې د جګړې لپاره وسلې برابر کړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکتوریا نولاند پرون خبرداري ورکړ چې د سوریې رژیم پر ملکیانو بریدونه زیات کړي.
It seems to be intentionally increasing its targeting.
د سشکاری چې د سوریه رژیم په لوی لاس د ملکیانو په نقشه کول زیاتوي، موږ په ټول هیواد کې سخت جګړه او چاودنې وینو. په ځانګړي ډول په دمشق کې دا په داسې حال کې ده چې جګړه دولتي تاسیساتو ته د نږدې کېدو په حال کې ده. څومره چې دوی پر خپلو خلکو برید کوي، رژیم د دمشق په ګډون کنټرول نور هم له لاسه ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو د ګوندونو استازو ته وینا وکړه. اوباما دوی ته په وینا کې وویل چې پر یوې مصلحت دې سلا شي او د مالی بحران مخنیوی دې وکړي. د زیاته کړه دې ته اړتیا نشته چې پر منځنۍ طبقې د مالیاتو د زیاتېدو د مخنیوي لپاره اوږدې خبرې وشي یا هم کومه ننداره جوړه شي. باراک اوباما وویل که کانګرس ته روان کل تر پای مخکې د مالی کسر پر کمېدو کومې موافقې ته ونه رسېږي، پر منځنۍ طبقې به مالی په اتومات ډول زیات شي.
Right now, if Congress fails to come to an agreement,
که کانګرس تر روان کال تر پای د بودیجې د کسر پاړه توافق ته ورسی شي، د 2013 میلادي کال د جنوري په لومړیو کې به پر هر یو کس مالیه زیات شي. دا د دې سات خبرونه. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې افغان حکومت د راتلونکو انتخاباتو د امنیت تامینې دوه لپاره د لسګونو زرو محلي پولیسو د تشکیلاتو خبره کوي، خو بیا هم یو شمیر سیاسي څېړونکي د سمو انتخاباتو په ترسره کولو شک کوي.
زه په دې باور نه یم چې د افغانستان موجوده حکومت دي هغه څه انتخابات دایر کړي کوم چې د افغانستان د خلکو یا یو نړیوال څنډز یا اصول او مقررات د انتخاباتو لپاره.
په خبرونه کې مو د افغانستان د سولې اداري شورا د یو چارواکي څرګندونې هم راخیستې دي چې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرو ته هیله من نه دی. بل لور ته به واوري چې د هرات چارواکي د اوبو او انرژي وزیر اسماعیل خان په جنوب لویدیځه حوزه کې د وسلو پر ویشلو تورنوي. په روانه خبرونه کې په افغانستان کې له یو پخواني تجربه لرونکي ماین پاکونکي سره شخېدلی یو.
یا غذایینه چې حیوانات هلته لمانځه تللی وي، د هغه دوکه هلته پرته وي، د هغه په اثار باندې پوهېږي چې دلته ماینونه شته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان محلي پولیس چې تر 2014 کال پورې به یې شمیر تر 1500 زیات شي، د انتخاباتو د امن په ټینګېدو کې برخه واخلي. ټاکل شوې ده چې د 2014 کال په اپریل کې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي. د موضوع تفصیل د سالم محمد صالح په رپورت کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې باندې 1500 افغان محلي پولیس به د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو امن تامینوي. په کورنیو چارو وزارت کې د محلي پولیسو د پروګرام مشر علیشاه احمدزی ازادي رادیو ته وویل دا مهال د محلي پولیسو شمیر 3000 ته رسیږي چې تر 2014 میلادي کال پورې به 1500 ته زیات شي، او په ټولو ولایتونو کې به د انتخاباتو د امن په ټینګولو کې برخه واخلي.
روز 2013 کال به 1500 نفر رو تدارسی هلته به امن تامینوي بی طرفه غیر جانبدار غیر وابسته غیر سیاسي فضا به رامنځته کړي، د چا په کار کښې به غرض نه لري. انشاءالله دا به د امن دپاره، د صلح دپاره، او د هغو سیمو کې چې انتخابات کېږي هلته به امنیت رامنځته کړي، هېڅ نوع مشکل به نه وي.
دغه شمیر محلي پولیس به د نورو افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د انتخاباتو لپاره امن برابروي. په افغانستان کې ځینې سیاسي کتونکي د محلي پولیسو له ایجاد سره مخالفت لري او وایي دغه پولیس په ځینو جرمونو کې ښکیل دي، خو د کورنیو چارو وزارت بیا دا تورونه ردوي. د ولسي جرګې یو استازی احمد بهزاد د دغو پولیسو جوړښت اغېزناک نه ګڼي.
در گذشته ها هم بیشترین مشکلات را برای
امنیت پاتیر وختونی که هم سیمیز و وسلول و دلو تپلو در افغانستان پا بیلا بلو سیمو که زور زیاده او دست اقدامات کردی چی امنی خراب کردی او در طول هواد لپاره در بیثباتی او ناامنی و سبب سیویدی. لبد مرغ افغان حکومت پا پیل که در بکی پنامه دلی جوره کردی. کله چی پارلمان و سر مخالفت بکرد دوی نمر بدل کرد او محلی پولیسی بولی. ټاکل شوی د نړیوال ائتلاف اکثریت جنگی ځواکونه په 2013 میلادي کال کې له افغانستان څخه ووزي، او په امنیتي برخه کې به د افغان ځواکونو د رهبری رول نور هم زیات سي. د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات د 2013 میلادي کال په اپریل میاشت کې ترسره کیږي. که څه هم د دغو انتخاباتو د امن په برخه کې له نړیوالې ټولنې عوامو خلکو سره اندېښنې سته، خو افغان دولت ډاډ لري چې د دغو انتخاباتو لپاره به د امن فضا برابروي.
په راپورټ کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان محلي پولیس چې تر 2014 کال پورې به یې شمېر تر 1000 زیات شي د انتخاباتو د امن په ټینګښت کې برخه اخلي. خو د ملي شورا یو استازی وایي دغه محلي پولیس په دا توان ونه لري چې په بشپړ توګه د انتخاباتو امن تامین کړي. پولیسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی عبدالرحیم ایوبی وایي د ناامنیو له کبله ممکن په ځینو سیمو کې انتخابات له سره ونه شي. سالم محمد صالح د مرکې په سر کې له ښاغلي ایوبی څخه پوښتنه کړې چې آیا محلي پولیس د انتخاباتو د امن د برابرولو وس لري؟
یو هغه انتخاباتي چې د افغانستان خلک یا یو نړیوال ستاندرد لري چې باید په تخنیکی بخش کې مکمل قابل د اطمینان وي او په حقوقي بخش کې قابل د اطمینان وي او په مشارکت باندې د خلکو قابل د اطمینان وي. زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت دي په موجوده حالات کې داسې انتخابات دایره کې چې هغه د درې وار اثر چې د انتخاباتو د دایره کېدو لپاره مهمه او اساسي وي هغه شرطونه دي پرا کې. مګر داوا همیشه د افغانستان حکومت کوي خصوصا وزارت داخلي به دا خبري خامخا کوي. مګر زه په دې باور نه یم چې د افغانستان موجوده حکومت دي هغه انتخابات دایر کی کم چې د افغانستان د خلکو یا یو نړیوال ستاندرد یا اصول او مقررات د انتخاباتو لپاره. موږ امیدوار یو موږ غوښتنه دا غوښته چې په افغانستان کې واحد د موجوده مشکلات او د افغانستان د امنیت اقتصادي پرمختیا یا په افغانستان کې د سیاسي ثبات راوستلو واحد لار ده چې په افغانستان کې پاک شفاف انتخابات دوسی او په افغانستان کې داسې یو نظام راسي چې هغه د افغانستان خلکو ته پر د خلکو او ولسونو لپاره قابل د قبول وي. مګر زه باور نه لرم.
بله ایوبی صاحب، په داسې حال کې چې بهرنی ځواکونه هم په 2014 میلادي کال کې اکثریت بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه وځي او افغان دولت اطمینان لري چې افغان ځواکونه به وکولای شي د انتخاباتو امن تامین کړي، دغه د ناامنۍ ستونزه څومره جدي بولي په 2014 میلادي کال کې؟
دا کته خبره ده یو طرف د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفینو اعتراض کړی دي چې وایي چې د افغانستان په بعضو برخو کې په بعضو ولایتو او سیمو کې به د یخ په وجه باندې انتخابات الته هغه څه چې په کار وي هغه ونیسي. مګر موږ وایي چې د دې سره بعضي سیمې به ستا چې دغه د امنیت نشټوالي په خاطر باندې هلته انتخابات نشي کېدلای. نو دلته موږ د اداسي مشکلات سره مخامخ یو کده په یو طرف اساسي قانون د افغانستان شپږم د حمل د مکلف کړی دي چې باید افغانستان حکومت انتخابات وکړي. خو د بل طرف د افغانستان امنیت تر اوسه پورې نه افغانانو ته قابل د اطمینان دی او نه نړیوالې ټولنې ته قابل د اطمینان دی. نو زه په دې باندې باور لرم چې انتخابات به دوی وکړي، مګر هغه انتخابات چې د افغانستان د خلکو مشکلات پکې حل کیږي یا د افغانستان نظام ته مشروعیت ورکوي، متاسفانه چې هغه انتخابات که هر څوک داوا وکړي هغه داوا به دوی کوي مګر قابل د اطمینان یا قابل د قناعت به نه وي.
عبدالرحیم ایوبی په کندهار د خلکو استازي پولیسي جرګه کې
خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي دی چې دی هیله من نه دی چې له طالبانو سره به د سولې خبرې ژر پیل شي. د موضوع تفصیل له اسمت سروانه اورو.
یو جکپوری افغان چارواکی چې د پخلاینې په چارو کې پوره دخیل دی رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو په کولو کې پاتې راغلی او تر 2014 مخکې چې اکثره نړیوال پوځیان له افغانستانه وځي د پام وړ پرمختګ ته هیله نشته. دغه افغان چارواکي همداراز ویل چې د 2014 کال تر انتخاباتو مخکې له طالبانو سره په خبرو کې د مهم پرمختګ توقع نه لري. د ولسمشر باراک اوباما له بیا غوره کېدو وروسته ډېر افغان کتونکي هیله لري چې امریکا به له طالبانو سره د سولې د خبرو هغه پروسه له سره پیل کړي چې سبانې یو کال پخوا یې په قطر کې پیل کړې وه. د سیاسي چارو د یو افغان کارپو وحید مجده په نظر اوباما تر انتخاباتو مخکې نه غوښتل چې د قطر پروسه د دې انتخاباتي حلې ځلې اغېزمنې کړي.
اوباما له دې نه ویل لري چې د بهر په جریان کې څه مشکلات پیدا شي او په نتیجه کې د دې انتخاباتو په پروسه کې منفي اغیزه واچوي هغه اوس لمنځه شللی دا انتخابات سره شوی دي. نو شاید چې د قطر پروسه ولې بیا یعنی شروع سي.
د قطر په خبرو کې طالبانو غوښتنه کړې و چې دوی ته دي په دوه کې سیاسي دفتر پرانیستل شي او له ګوانتنامو څخه دي د دوی بندیان خوشي شي. رویټرز خبري اژانس ته یو افغان چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د رسمي خبرو د پیلولو لپاره یو ځای بل ځای تماسونه شته خو لا هم مخامخ خبري نه دي پیل شوي. رویټرز خبری اژانس ویلی چې دغه چارواکي نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي.
د د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون هند ته ولاړ او ټاکل شوی دی چې د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې له هندي چارواکو سره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې باندې 1500 افغان محلي پولیس په د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو امن تامینوي. د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې یا سیاسي مشر ډیوډ پټرایس له خپلې دندې استعفا وکړه. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي ایران موافقه وکړه چې د خپلو اټومي فعالیتونو څېړلو ته د اجازه ورکولو لپاره به نوې خبرې کوي. او د سوریې عمده مخالفې ډلې د سوریې ملي شورا د رژیم یو مخالف فعال او تجربه کار کس جورج صبره د نوې مشر په توګه وټاکه. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه خبره کړې دي. جانقه علي کوسی کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپارنې افغان ځواکونو ته خره د هلیکوپټرو کار ورکوي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلي او په پیل کې راغلي. د افغانستان د کونړ ولایت د پیج درې پوستې ته د امریکایي ځواکونو له رسیدو مخکې په پوستې کې د جګړې د وخت ویجاړ شوي شیان، خښتې او زنګ وهلي کلاشنکوفونه پراته ول. خو امریکایانو دې غرنۍ پوستې ته د پرمختللو هلیکوپټرو په ګډون د 20مې پیړۍ ډېر پرمختللي او عصري وسایل ورسول. امریکایي ځواکونو په دې پوستې کې اوبه، خوراکي مواد او وسلې د هلیکوپټرو په واسطه ذخیره کول. ورسپارل کې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل دوام لري او د پیج درې آسمان هم د بهرنیو هلیکوپټرو څخه خالي شوی دی. امریکایانو دا پوستا افغان ځواکونو ته سپارلې خو عصري وسایل او هلیکوپټر ورڅخه وړي دي. افغانانو د ستونزو د حل په مقصد لرغونی کارت هم خکړې د خرو او حیواناتو په واسطه پوستې ته د اړتیا وړ مواد او مهمات پورته کوي. ورسپارل د پیج درې د غونډه قومندان ډګرمن عبدالناصر خبره راخسته چې وای افغانان له خرونه د هلیکوپټرو کار اخلي. واشنگتن پوسټ ورسپارل لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اډو کې په سلونو خر ساتل کیږي چې د عسکرو د وټلو په صورت کې ورڅخه کار واخستل شي. ورسپارل زیاتوي افغان مشران د امریکایي چارواکو په دې عمل خوښ نه دي. دوی غواړي چې پوځ باید عصري وسایل او ټکنالوژي ولري او د امریکا د پوځ په څیر شي. امریکایي چارواکي وایي دا کار په مالي لحاظ هم عملي نه دی. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي افغان ځواکونه دا مهال 1 هلیکوپټر لري او د نورو غوښتنه کوي، خو دا نه ده معلومه چې امریکا به ورسره په دې کار کې مرسته وکړي. انګلستان چاپ ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې برېټانیا غواړي د امریکا او طالبانو په خبرو کې داخله شي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د جمعې په ورځ په هند کې وویل هیواد یې جمهور رئیس باراک اوباما ته سترګې په لاره دی چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته نوی تحرک ورکړي. ورسپارل لیکي د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل موږ له امریکایانو سره کار کوو چې په افغانستان کې د سیاسي پخلاینې کارونه څنګه پر مخ وړل شي، خو په دې اړه زیات کار نه دی شوی. ټایمز ورسپارل لیکي تیر کال په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوې وې، خو په روان کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو له امله بیخي په ټپه ودرېدلې او جمهور رئیس اوباما ونه شو کړای له ګوانتانامو زندان څخه د طالبانو بندیان خوشې کړي. ورسپارل لیکي د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر په خبرو کې ویل د قطر د عملی بیا را تازه کولو په هلو ځلو کې شامل دي او هیله مند دي چې جمهور رئیس باراک اوباما به په خپل دوهم دورې کې د افغانستان سیاسي حل ته پوره پام واړوي.
د هرات والی وایي چې په دې ولایت کې د سیاسي او پوځي اهدافو پر اساس وسله ویشل شوې ده. داود سبا د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د وسلو د ویش پلان د افغانستان د اوبو او انرژي د وزیر محمد اسماعیل خان په مشرۍ عملي شوی، خو په ولسي جرګه کې د هرات استازي ناهید احمدي وایي چې په سیمه کې په هر نوم او دلیل د وسلو ویش د ملي منافعو ضد کار دی. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی پر رپورت کې.
افغان چارواکي د هرات په ځینې سیمو کې په غیر قانوني ډول د وسلو د ویش په اړه اندېښنه څرګندوي. د هرات والی ډاکټر داود سبا ازادي راډیو ته وویل چې د دې مسلې شاته د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل لاس لري.
ای حرکت از تقریبا چند ماه قبل شروع شده و جناب وزیر صاحب محترم انرژی و آب خودشان هم گفتن که ما رفته بودیم و چنین طرحهایی را داریم.
د اوبو برښنا وزیر محمد اسماعیل څورځي مخکې په هرات کې وستري غونډې تویلې و چې د افغانستان د دفاع لپاره به د مجاهدینو سرتاسري شورا جوړ کړي. تیرونی د هرات د والی ویان محیدین نوري په هرات کې و خبري کانفرنس ته وویل چې خلکو ته د وسلو فورمې د جهادي شورا لخوا ویشل سوي دي. په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو یو استازي چې نه غشتل نوم یو واخصل سي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په جبرائيل او قول درواز سیمو کې د وسلو دغه فورمې ویشل سوي دي. په ولس جرګه کې د هرات د خلکو وکیل ناهید احمدی فرید د جمعې پرز په دې ارتباط ازادي راډیو ته وویل چې د فورمې د ویش په اړه خبر ورسېدلې خو د وسلو د ویش دقیق معلومات نه لري.
اگر قرار باشه ما هر روز خود ما اجازه بدیم به اینکه کسان دیگر افراد مسلح غیر مسئول را حمایت بکنند، این خودش خلاف منافع ملی افغانستان هست.
در افغانستان د ملی امنیت اداره هم په هرات کې د غیر قانوني وسلو د ویش په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. یو شمېر افغان څېړونکي د وسلو ویش د افغانستان د راتلونکي امنیت او ثبات لپاره خطرناک کار ګڼي. د سیاسي چارو یو څارونکی وحید مجده وایي
ګورې چې کله بینالمللي ټولنه افغانستان ته راغی د دوی یو هدف دا و چې وسله د غیر مسؤول کسانو لاس نه واخلي. دوی ډېرې پیسې ولګولې په دې کې او وسلې راغون شول، خو په دې وروستیو کې په خپله امریکایانو په لوی لاس دلته د ملیشه جوړونې روان شروع کړ او دا وسله دې لامل وګرځېده چې ځینې جهتونه په دې تشویق شي چې هغوی هم همدا کار وکړي. او زه فکر نه کوم چې دا کار بې له خارجیانو مشورې نه شوي وي، ځکه چې په خپل اسماعیل خان هم په ډاګه ویل چې ما جمهور رئیس سره په دې اړه خبرې کړې دي او رئیس جمهور په دې کې خاموش پاتې شوی دی. ډېر معلومیږي چې یو څه ستا لبري خو ځینو کسانو دا باور لري چې اصلا دا یو بل مسله هم په دې کې ستدي، هغه دا دی چې اسماعیل خان په فساد تورن شوی دی او ویل کېږي چې دی په هرات کې ډېر ځکه غصب کړی دی. اوس د یو د قدرت او د ځواک یو مظاهره کوي او وړي چې وخی چې دی ځواکمن دی. یو دلیل هم دا کېدای شي. برحال دا اوله مسئله تو فکر کنم چه اصلی مسئله هم اقده.
امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې نور د امنیتي ځواکونو د چوکارت څخه د باندې د هیڅ ډول وسلوالو ډلو د تشکیل اړتیا نسته. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل تر اوسه د دغو رپورټونو په ارتباط عکس العمل نه دی څرګند کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د ولسمشر په دویمه دوره کې یو مسله د ایران د اټومي فعالیتونو بحران دی. بارک اوباما به د دې ستونزې په وړاندې څه کوي؟ اساسي پوښتنه دا ده چې اوباما به پر ایران بندیزونو ته ادامه ورکوي که به بل اقدام کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت لري چې جزئیات سالم محمد اسالی اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې بیا ګټونکي سو. په انتخاباتي مبارزو کې د ایران د اټومي پروګرام موضوع د امریکا د بهرنی سیاست په بحثونو کې یو مهمه مسله سو. د اوباما سیال میټرامني چې ونتونه سپین مانی تلار پیدا کړی، معمولا پر اوباما انتقاد کوي چې ګوا کې د ایران په وړاندې نرم دریز لري. د تور لګوه چې ایران تر بل هر وخت د اټومي وسلو د جوړولو د توان تر لاسه کولو ته ورنږدې سوی دی. اوس چې اوباما د جمهوري ریاست دویمه دوره پرانیزي، دا پوښتنه ولړیږي چې پر ده به نور څومره دغه ډول انتقادونه کیږي. یو پوښتنه دا ده چې آیا دی به وتوانیږي د ایران په وړاندې د خپل دوګونی سیاست اعتماد وساتي چې هم پر ایران اقتصادي فشار راولي او هم له دې هیواد سره د تماس انتخاب پیشنهاد کړي. آیا د اوباما له دغو هڅو سره سره به د ایران لخوا د سنټر فیوژنو جوړول او د ایرانیمو د غني کولو کار سپینه مڼې نوي اقدام ته اړ باسي؟ دغه ډول پوښتنو ته به د اوباما د دویمې دورې په لومړۍ میاشت کې ځواب ورکړل سي. شاشنگ جوشی چی په لندن کې د متحدو سلطنتي خدماتو په انسټیټیوټ کې د سیمې د کارپو په توګه کار کوي وایي پر ایران د امریکا بندیزونو د ته زمينه برابر کړي چې ایران د خبرو اترو لار غوړه کړي.
I think there's no doubt the sanctions have squeezed Iran and that they have contributed along with other factors.
فکر کوم بل شک چې لګول سویو بندیزونو پر ایران فشار راوړي. د نورو عواملو ترڅنګ دغه بندیزونو ایران خبرو اترو ته اړ کړی دی. روان کال د خبرو اترو د دریو پړاوونو شاهدان وو. که څه هم دغه خبرې ناکامې شوې، خو دا حقیقت چې ایران مذاکرو ته حاضر شوی څرګندوي چې ایران دغه فشارونه هیڅ کړی دي. د اسرائیل مخکشي ورسپانی یدیوت اهرونوت د زینو اسرائیلی چارواکو له قوله چې نمونه نه داخیسل سوي روانه اونۍ راپور ورکړ چې واشنگتن په تیرو میاشتو کې له ایرانی چارواکو سره په بحرین کې خبرې کړې دي. تیر میاشت امریکایي ورسپانی نیویورک ټایمز راپور ورکړ چې امریکا او ایران په اصولو کې توافق کړی چې د امریکا تر انتخاباتو وروسته به یو له بل سره مخامخ خبرې کوي، خو ما په خپل وروستي ټلویزیونی مناظره کې دا مسله رد کړه. د سیمی کارپو جوشی په دې باور دی چې د امریکا او ایران ترمنځ خبرې وسی پر دې به چنی وهل کېږي چې واشنگتن د ایران لخوا د زینو جوړجاړیو په بدل کې له تهران څخه اقتصادي بندیزونه لري کړی. امریکا او د لویدیز نور ستر قدرتونه له ایران څخه غوړي چې د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم عمل وکړي او خپل لنجمن اټومي فعالیتونه د سیمو لپاره وزنډوي او ثابت کړي چې دغه فعالیتونه یې سوله ییز دي. خو وخت په تیریدو دی او اوباما له ایران سره د خبرو اترو لپاره نامحدود وخت په واک کې نه لري. یو اساسي پوښتنه دا ده چې آیا اسرائیل به د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي؟ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په سپتمبر میاشت کې ملګرو ملتونو ته په خپل وینا کې د ایران په باب یو حد یا سره کرښه وټاکله. دا سی یو کرښه چې دشمن باید ورڅخه پښو نه اړوي. د سکاتلند په سنت اندروس پوهنتون کې علي انصاری وایي اسرائیل د دې پر ځای چې د ایران په لنجه کې په مستقیم ډول مداخله وکړي، دې ته لیواله دی چې په غیر مستقیم ډول یې پر دوام نفوذ ولري.
I think the only situation in which a military strike would be
فکر کوم کې ایرانیان هڅه وکړي چې کوم شی تحریک کړي، په دې صورت کې به پر پوځي حمله غور وسی. فکر نه کوم چې تر وخت مخکې کومه حمله وسی، ځکه زما په نظر دا به مسأله نور هم پیچلې کړي. دا لا څرګنده نه ده چې اسرائیل به په یوازې سر د ایران په وړاندې اقدام کوي کنه.
خبري مجله اوري.
اوس هم د ژوند رنگونه په پروګرام کې لایو افغان ماين پاکون کې سره خواله لرو.
د ژوند رنگونه
زمانم مهراب شاه افضلی دی او د کابل اوسیدیم کې یم.
څه کاروبار لري؟
زه په ماين پاکی کې په استارلایت د ماينینګ کمپنی کې کار کوم او البته د کیو ای کیو سی منیجر په حیث وظیفه لرم.
اها، په دې اصلاحاتو خو زه نه پوهیدم، خو ډیر خطرناک کار کوي. کراتوې ته څه وخت هم دا کار پیل کړی او ولې دونه خطرناک کار هم پیل کړی؟
کله چې ماين پاکی په افغانستان کې شروع شو، په افغانستان کې دا پروګرام په پاکستان کې شروع شو، یعنی اولین کس زه هم او دوم کس زما رئیس عاشقلان میگی هغه د ماين پاکی شروع وکړ. په هغه وخت کې ډیر کسان په ماين پاکی کې ترننګونه کول، خو په رسمي توګه کې ایسو کازر نو چې په ماين پاکی کې کار وکړي. په دې خاطر چې ماين پاکی ډیر یو خطرناک کار دی.
کله صحیح ته هم تللی یستې؟
اتمی زه تقریبا 23 کال کې په ماين پاکی کې کار کوم. تقریبا په ټول ولایتونو د ماين پاکی په حساب باندې ګرځیدلم. یوازې نورستان ته تل نه یم. هغه وخت چې ماين پاکی شروع شو، زه د استاد په ایس شامل شوم. خو تقریبا سلور میاشته زه په عمر موسسه کې ما فیزیکلی په ساحه کې د ماینر په صفات او د معاون تیم په صفات کې ما کار کړی.
نو زیاتره ماین لټون کې چې دغه دومره ډیر وخت کار وکړي، نو خدای مکه یا به الله سبحانه ایز تاسو وینم تاسو جوړی استه ځکه تاسو د استاد په حیث کار کړی. نو
دا خبر خو رښتیا دی چې تقریبا 800 کسان په ماين پاکی کې جواب شوی دی یا شهیدان شوی دی. په ماين پاکی کې ډیر کسان لیدلې مې دي او خطرونه مالی دي لیدي. خو الحمدلله خدای دی او د مور او پلار دواګان دي چې زه تر اوسه پورې ژوندۍ پاتې شوم.
تاسو ویل چې تقریبا د افغانستان درې ډیرش ولایتونه ته تللی یاست. کوم ولایت کې د تاسو کار ډیر خطرناک او اول ته ډیر زیات ماينونه؟
ماينونه ډیر خطرناک په جلال آباد کې وو. نه هغه وخت په جلال آباد، کابل، کندهار، خو جلال آباد ډیر ماينونه درلود. په دې خاطر کې مرز پاکستان سره یو ځای و.
په افغانستان کې اوس هم لا ډیر ماينونه لاشته. څنګه او پویږي خلک چې دلته ماينونه دی او ځان ترې وساتي؟
ماينونه خو د آثار او علایم باندې پیژندل کیږي. هغه ځایونه چې جنگ شوی وي، دولتي پوستې وي او بل حیوانات هلته له منځه تللي وي، د هغه دوکه هلته پراته وي، د هغه په آثار باندې پویږي چې دلته ماينونه شته.
تاسو په داسې یو برخه کې کار کوئ چې شاید تاسو له خو خاطرونه بعد خاطرې ډیر زیاتې. هغه پیښه چې تاسو ډیر ځورولي یاستې هغه به کومه وي؟ او
څه ورځ د کابل جلال آباد پلار کوم، دوه جنکۍ، تقریبا یو جنکۍ 14 کلنه وو او بل تقریبا 14 کلنه وو. یو جنکۍ په کټ شوی وو او یو بل جنکۍ سترګې جوړ شوی وو. ما اول کومک اولیا جنکۍ چې په لمنځه تللی وو هغه سره وکړه. زاین ما وتلل اولیا کومکونه مون سره وو جلال آباد شفاخانه تقویت و رسوال. بیا سو ورس بعد ما پختنه وکړه چې هغه مریضان و روغان څنګه دي. او هغه ډاکټر د هغه شفاخانه ما ته پیغام ورکړ چې دواله اوس الحمدلله ښه شوی دي. هغه جنکۍ خپه قطع شوی دي د ماین په واسطه او د هغه بل جنکۍ سترګې له منځه تللې دي، خو صحت یې ښه دي.
په دې هیله چې نور له ماینونو یو پاک افغانستان ولرو. ډیره مننه تاسو.
له همدې سره د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله سرته رسیدلې.